محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، سحر مو په خیر. نن د شنبې ورځ د 1402 هم لمریز کال د اسد یزم د میاشتې 14مه چې د 2023 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره سمون خوري. زه اتوله خو ګرنیم او استاد سی درنو په خدمت کې حاضر شوم تر څو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په نن یو ساعت خبرونه کې به لومړی د ایران، بیا به د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې شي. همدغه راز به د اسرایلي عسکرو خراب شرایط او د عسکرو د ماتېدا په اړه د خبرداري تنین وړاندې تفسیر هم در ته وړاندې شي. د تاریخ پاڼه خپرونه له هغې وروسته به درته د ښه عادتونو، بیا به درته د خوشبو وږمې پروګرامونه یو په بل پسې وړاندې شي. دغه راز به درته د انساني کرامت او د بشر اسلامي حقونو په اړه ځانګړی مطلب هم د نن ورځې خپرونې په پای کې وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د خبرونو سره ټکي. پاکستان ته د ایران د بهرنی چارو د وزیر د سفر پای. مسکو کې د ایران سفیر د دغه هیواد د ولسمشر له استاذ سره لیدکاته کړي. د تاجکستان لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د طالبانو له لوري د مبارزې ژمنې ردیدل، او د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د محاکمې ځنډول. یو ځل بیا هم خرغلاس. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د خپل اخري لیدنو او دو ورځني مذاکراتو د پایلو وروسته تیر شپه تهران ته راستون شو. د ایران د راپور له مخې امیر عبداللهیان د چرشنبې په ورځ د ایران د دیرلسم دولت د ښه ګاونډیتوب د سیاست او د پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته ولاړل، او د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د لومړي او بهرنیو چارو وزیرانو، د مشرانو او ولسي جرګې رئیسانو او د دغه هیواد د پوز له عمومي قمندان سره وکتل. د دغه سفر په ترڅ کې د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د بانکي او پانګونې، سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې د همکاریو درې سندونه هم لاسلیک شول. د ایران د ډیپلوماتیکو خدمتونو دغه مشر د جمعې پورز د پاکستان د بنسټګر مرحوم ته د درناوي او د امام خمینی رحمت الله په نوم د پاکستان د یوې کوڅې د نومولو په مراسمو کې هم د ګډون په ترڅ کې د جمعې پورز په کراچۍ کې له پاکستانی سوداګرو سره هم لیدکاته وکړل. په مسکو کې د ایران سفیر د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې په بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. د ایران د دانشجویانو خبری آژانس د خبر له مخې په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي میخایل پتراکوف سره لیدکات کړي او په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دغه لیدنې پر مهال د نور موضوعاتو سربیره د 15 ساحلي هیوادونو د راتلونکو پلانونو په ځانګړي ډول په مسکو کې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه نظریات شریک شوي دي. په روسیه کې د ایران سفیر د ټولو خواوو ترمنځ په ملګرتیا او د اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې د نشه یي توکو تولید او قاچاق سره یې جدي مبارزه پیل کړې، خو تاجکستان اوس وایي چې په دې اړه د طالبانو خبرونه او ژمنې د باور وړ نه دي. د شفقنا خبری آژانس د راپور له مخې د تاجکستان د نشه یزو موادو د کنټرول د ادارې مشر تیره ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د نشه یزو موادو د کر او قاچاق سره د مبارزې په اړه د طالبانو ژمنې حقیقت نه لري. د تاجکستان د نشه یزو توکو د کنټرول د ادارې مشر حبیب الله واحد زاده چې د ولسمشر د دفتر تر څارنې لاندې فعالیت کوي زیاته کړې چې احصایې ښایي چې له افغانستان څخه د نشه یي توکو قاچاق دوام لري او مخ پر زیاتېدو دی. واحد زاده زیاته کړې چې طالبانو د نشه یي توکو د تولیدونکو او قاچاق وړونکو د نیولو او سخت مجازاتو ژمنې کوي، خو په حقیقت کې موږ باور نه لرو چې دا ژمنې پوره کړي. دغه تاجکستاني چارواکي ویلي د خبرو شو شمیرو لمخې په 2000 کال کې په تاجکستان کې 2.4 تر نشې توکي کشف شوی. هغه ځاتوی طالبانو د 2021 کال په 2 نیمه کې واغ تر رسیدلی او په ټولیز ډول په دې کال کې په تاجکستان کې د کشف شو نشې توکو کچا 4.1 تن خو په 2022 کال کې 15 تن تل وړه شوی. نو له همدې امله د طالبانو په ژمنو باور نه لرو. دغه تاجکي چارواکي د ملګرو ملتونو احصائیې ته په اشاره سره زیاته کړې په 2022 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو تر کخلاندې مساحت د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی سره 2,233 هکتارو ته رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه راپور خپور کړی. خو د یورو نیوز ټلویزیون کانال د روان کال د جولای په 6 په یو راپور کې لیکلي ول چې افغان بزګران دغه ګټور محصول په کرنیزو ځمکو کې نه بلکې په خپلو باغونو کې کری. د پاکستان په اسلام آباد کې پولیسو د افغان کډوالو په یو میزای عملیات ترسره کړی او 2 افغانان نیولی دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې یاد کسان د لازمو اسنادو نه درلودو له امله نیولي او د پریکړې له مخې به زندان ته واستوي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان ټول هغه کډوال دي چې له 2 کلونو راهیسې د امریکا په څیر هیوادونو ته د ویزو په تمه دي. د لومړي ځل ده چې پاکستان کې افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا ناوړه چلند کیږي. د افغانستان سرپرست حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لویه لاره به د بیرغونې په موخه له نن څخه د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې د افغانستان په شمال کې د سالنګ لویه لاره به یوازې د شپې په مخ په نوبتي د بربري موټرو لپاره پرانستې وي. د طالبانو د فوایدامي وزارت ویلي چې مسافر به د شیبر کوتل او غوربن له لارې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته تګ تکوی. ویل کیږي چې دا لاره ممکن تر 3 میاشتو پورې د مسافرونکو موټرو پر مخ بندوي. د پاکستان محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور د دغه هیواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان محاکمه په موقت ډول ځنډولې ده. د سپوتنیک خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د عمران خان محاکمه وروسته له هغې وځنډول شوه چې دغه محکمې له ټیټې محکمې وغوښتل چې د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون لخوا وړاندې شوي قانوني شکایت د یوې برخې په توګه وڅېړي. حقوق پوهان وایي که د پاکستان پخوانی لومړی وزیر په دې قضیه کې مجرم ثابت شي نو هغه به ونش کولای چې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې لړ کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون په دې وروستیو کې د اسلام آباد ښار له پولیسو غوښتي چې د دغه هیواد د پخوانی لومړی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د غیر ضمانتي نیولو امر صادر کړي. د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر د 2022 کال د اپریل 15 د 1 په ورځ په پارلمان کې د ټولو 322 رایو له جملې څخه د 1,40 مثبت رایو په ترلاسه کولو سره له خپلې دندې لر شو پر ځای شهباز شریف وټاکل شو. عمران خان تر اوسه نه دی منلی چې له هغه وروسته حکومت په رسمیت پیژني. د پاکستان هیواد په بیلابیلو سیمو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر 109 تنو ته رسیدلی دی. د مهر خبري اژانس د خبر له مخې د پاکستان د بحرانونو د مدیریت ملي ادارې اعلان کړی دی چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې د جون له 25 نیټې راهیسې دوام لري د پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کلګت ایالتونو، بلتستان، بلوچستان، د جامو آزادي سیمې او کشمیر سیمو کې 202 نور ټپن شوي هم دي. تیر کال هم پاکستان کې د موسمي سیلابونو له امله 1,100 تنه وژل شوي وو او 3 میلیونه وګړي وو ژوند یې اغېزمن کړی وو. د دغه سیلابونو له امله کورونه، سړکونه او د اورګاډي شبکې ویجاړې شوي او د پاکستان حکومت د اټکل له مخې له 1.5 میلیارد ډالرو څخه زیات زیان هم اوښتی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په تور لیست کې د بهرنیانو شتمني کنګل کیږي. د ایران د راپور له مخې د دغه قانون له مخې د متن له مخې د تور لیست له قانوني ادارو په ګډون د بهرنیو دولتونو، بهرنیو موسسو، اتباعو او د تابعیت نه درلودونکو کسانو شتمني کنګل کیږي. تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدیتوف اعلان کړی و چې مسکو ښایي د هغه شرکتونو شتمني کنګل او ملي ویلي کړي چې په امریکا، اروپا، اتحادیې او نور هغه قضایاو کې سب شوي چې له روسیې سره دوستانه اړیکې نه لري. پر اوکراین د برید لپاره راسي لویدیځ هیوادونو په بهر کې د روسیې د مرکزي بانک څخه باندې 310 میلیارد ډالر ضبط کړي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. په داسې حال کې چې له خدماته د اسرایلي عسکرو د انصراف شمیر زیات شوی، د اسرایلي عسکرو ځان وژنه هم هماغه راز دوام لري. د یدعوت هارونو سوهنیستي ورځپاڼې د زیارت په ورځ د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې په نتنانا خارګوټي کې د یوه سوهنیستي عسکرو ځان سوځونې ته په اشاره سره لیکلي چې دغه سوهنیستي عسکر د ټپونو له امله خپل ځان له لاسه ورکړ. دغه سوهنیستي عسکر له دې وروسته چې د جنګ وزارت د غزې پر ضد د 2014 میلادي کال په جنګ کې د هغه سختو شرایطو په دلیل له تاوانه وروسته په سټرس د اخته کېده په وجه په پوز کې د معلولیت د حکم د صدرولو لپاره غوښتنه رد کړه ځان سوځول دی. اسرائیلي عسکرو په تیره بیا د 2023 میلادي کال له جنوري راسي چې د نتنیاهو نوي کابینې کار پیل کړی سخت او ګډوډ شرایط تجربه کوي. دغه شرایط نتنیاهو د کابینې د کړچار له امله دي چې د نتنیاهو کابینې د کار له پیلولو راسي د قضایي اصلاحاتو پروګرام مطرح کړ چې دغه پروګرام د 2 لک کسیزو اعتراضونو او همدارنګه د اسرائیلي عسکرو او اعتراض کوونکو د نښتو سبب شوي دي. دغه وضعیت د اسرائیلي عسکرو په سویه پیلې درلودلې. په سلګونو اسرائیلي عسکرو د قضایي اصلاحي په طرحه په اعتراض سره خپل فعالیت ودراوه او په سلګونو زیرمه عسکر هم په پوز کې له خدماتو کولو ډډه وکړه. د سوهنیستي رژیم پولیسو د شوروو په ورځ اعلان وکړ چې د لسګونو هغه کسانو غوښتنې ترلاسه کړي دي چې په خپله خوښې له پولیسو ملګرتیا کوله، خو اوس یې له پولیسو سره ملګرتیا ختمه کړې ده. په هغه اعتراضاتو سربیره چې اسرائیلي عسکر په قضایي اصلاح پروګرام کې لري، له خلکو سره د عسکرو مقابله هم د عسکرو تر دباو لاندې راتلو لپاره په یو عامل بدل شوی ده. اسرائیلي عسکرو په تیره بیا پولیسو په نیواکي ټاټوبي کې د اجتماعي او سیاسي کړکېچ د کنټرولولو لپاره مجبور دي چې له خلکو سره ښکیل شي او دغه حالات تر لپاره روحي او رواني مشکلات رامنځته کړي دي. د اسرائیلو پخوانی جنگ وزیر بنی ګینټنز په اړه ویلي پوز او خلک له یو بل سره په ارتباط کې دی او که خلکو کې درز رامنځته شي نو د اختلافات او درز پوز لیکو ته هم غځیږي. باید روښانه اعلان وشي چې د نتنیاهو کابینه د دغه حالاتو د رامنځته کولو ذمه واره ده. پوز دغه ستونزه نه د رامنځته کړې بلکې له هغې اغېزمن شوی دی. اټکل کېږي چې په راتلونکو ورځو کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ واټیزه تاوتریخوالی زیات شي. په دې اساس د اسرایلي رژیم په داخل امنیت پورې اړوند د مطالعاتو موسسې د استعفاګانو د سپې په دلیل د پوز او پوځي جوړښت د نسکوریدا د احتمال خبر ورکړی دی. د تبصرې پای. درن اردن کو بیم خرغ لاس تحصیل تهران رادیوز موږ غږاورې وش به درته د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې شي. همدارز له هغه وروسته به درته د ښه عادتونو پروګرام وړاندې کړو. بیا به درته د خوشبو وږمې پروګرام هم یو په بل پسې وړاندې شي. د غرض بدرته د انساني کرامت او د بشر اسلامي حقوقو په اړه ځنګړې چمتو شوی مطلب هم یو په بل پسې وړاندې شي. هله د چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د دې پروګرام په وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار خبرونه هم پای ته ورسیږي.
د تاریخ پاڼه ګرانو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه و منې عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 13 او د 2023 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره سمون خوري. یو سل 25 کاله پخوا د 293 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 13 نیټه یو مسلمان عالم او فقیه حیدر قلی سردار کابلی په کابل کې زیږیدلی دی. هغه د میرزا حسین نوری او سید صفی الدین حسن بن هادی کاظمی په شان استادانو له محضر استفاده وکړه او له آیت الله سید حسن صدر، حاج شیخ عباس قومی، سید یحیی خراسانی، شیخ آغا بزرگ تهرانی او نور و عالمانو څخه د روایت د نقل او اجازه په ترلاسه کولو بریالی شو. سردار کابلی د معقول او منقول علوم لزده کولو سره سره د عربي، انګلیسي، عبری او اردو په شان د نړۍ د ژوندیو ژبو زده کولو ته هم لا وتړله او هغه یې زده کړې. هغه په 1400 هجری قمری کال کې لکرمانشاه څخه ولاړ او په هغه محروم سیم کې د خلکو ارشاد، د دین تبلیغ او تدریس او تالیف ته مخه کړه. د ترجمه انجیل برنابا کتاب او د الاربعون حدیث فی فضائل امیر المؤمنین د هغه له اثارو څخه دي. سردار کابلی په 1202 هجری قمری کال کې په 90 کلنۍ کې وفات شو او په نجف اشرف کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل ولس کال پخوا د 1215 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 14 نیټه د روحانیونو په رهبرۍ د ایران د ولس دوامدار مبارزو پسې مظفر الدین شاه قاجار د مشروطیت د فرمان لاسلیک کولو او صادرولو ته اړ شو. مشروطه انقلاب د استبداد، بې عدالتۍ او د ایران په چارو کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنو د ختمولو په موخې سره رامنځته شو. د قاجار په دربار کې له فساد د خلکو د خبرې دا په زیاتې دا سره د هغوی اعتراضونه او مظاهرې زیاتې شوې. د مظفر الدین شاه قاجار او د عین الدوله د مستبد صدر اعظم په دوره کې دغه اعتراضونه لا زیات شول او د خلکو د اعتراضي مظاهرو په ځپنې کې مامورانو یو شمېر کسان ووژل او یا یې ټپیان کړل. له دغو پیښو وروسته آیت الله سید عبدالله بهبهانی او آیت الله سید احمد طباطبایی په مشرۍ د تهران د خلکو یوې ډلې د حکومت په ظلمونو په اعتراض کې پاره خار کې پرلتې ووهلې. بالاخره مظفر الدین شاه قاجار چې د مملکت په ناکراره وضعیت ورېدلې وو، عین الدوله یې څنګ ته کړ او د مشروطیت فرمان یې صادر کړ. د دغه فرمان په صادرولو پسې د ملي شورا انتخابات ترسره شول او دغه پارلمان له جوړېدا وروسته اساسي قانون تصویب کړ. او لنن 15 د شکاله مخکې د 1215 مریسکال د زمری د میاشتې په 14 نیټه، یعنی د 1918 میلادي کال په 15 منیټه د پاکستان یو ستر دینی عالم او د مسلمانانو د وحدت او یووالي جارچی علامه سید عارف حسینی الحسینی د فرقه پالو او تالی چټو عواملو په لاس شهید کړای شو. هغه په یو علم لرونکي کورنۍ کې زیږیدلی و او په زلمیتوب کې د دینی علومو زده کولو ته مخه کړه. علامه حسینی له یوې مودې وروسته عراق ته ولاړ او بیا ایران ته راغی څو خپلې زده کړې بشپړې کړي. هغه په عراق کې له امام خمینی رحمت الله علیه او د هغه افکار سره بلد شو. سید عارف حسینی د اسلامي انقلاب د اوج په وخت کې په ایران کې وو. له خلکو سره یې مټ په مټ د پهلوي رژیم پر ضد مبارزه وکړه او په همدې دلیل د باچا رژیم تالی چټو پاکستان ته اخراج کړ. سید عارف حسینی په پاکستان کې طلبو ته د دینی علومو په زده کولو او د محرومو کسانو ملاتړ ته مخه کړه او په 1963 مارس کال کې د زیات لیاقت او پوهې په دلیل د پاکستان د تحریک که نفاز فقه جعفریه غورزنگ په مشرۍ غوره شو. هغه له دې وروسته په پاکستان کې د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د وحدت او یووالي د رامنځته کولو لپاره د خپلو هلو ځلو پر دوام سربیره هڅه وکړه. په دغه هیواد کې د شیعیانو حقوق احیا کړي. د علامه عارف حسین حسینی د دغو اقداماتو په برکت د پاکستان د خلکو وحدت او ارامښت د دښمنانو غوسه راوپاروله او هغه یې په همداسې ورځ شهید کړ. ش عادتونه
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو. دا د یو ځل بیا د خو عادتونو لخبرونې سره زه عبدالمجید دورانه لخپل ګران ملګری
اتوله خوګنی
سره ستاسو په خدمت کې یو. دغه خبرونه کې له معمول سره سم په خو عادتونو باندې د ناوړه او بدو عادتونو د بدلولو په هکله بحث کوو. نو که غواړې د یو ښه نوي عادت په هکله معلومات ترلاسه کړې مونږ سره د خپرونې تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ. له دې نه علاوه parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم یاد ساتئ.
وګوردونکو حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرمایي هر یو کس چې سستی او لټی دوام بموندی خپل هیلو ته نه رسیږي. ځانو د ښه عادتونو د لړۍ په دې برخه کې به د لټۍ او د هغه د دلایلو د مقابلې د لارو چارو په هکله په بحث ولرو. موږ تاسو اکثره له لټۍ سره لاس او ګریوان شوي یو. لټۍ په حقیقت کې هغه وخت رامنځته کیږي چې خپل کارونه سرته ونشو رسولی. هر څه وخت اخلي، کارونه په یو بل باندې راغونډیږي او کله چې په صد کې راشو نو وینو چې فرصتونه مو له لاسه وتلي وي. لټی اټم بلی د مسؤلیتونو او چارو د نتر سره کولو یو ډول انتخاب دی. د ها کارونو چې باید تر سره شي، نتر سره کول او یا د مسؤلیتونو نه پوره کول لټی ده. لټی کول شي د انګیزي او ارادي نشتون، بی نظمی، په ځان باندې د باور نه درلودل، کمه انرژي او یا په سملار باندې د نتلو له امله وي چې د کارونو په یو بل باندې راغونډېدو او د کارونو پر وخت د نه ترسره کولو او په اهدافو باندې د سترګو په پټولو سره پیلېږي. د یو کار په ترسره کولو کې یو ځلی سستي ډېره زیاته ستونزه نه رامنځته کوي، لاکن که دغه سستي دوامداره شي او په یو عادت باندې بدل شي، نو بیا انسان په یو تنبل کس باندې بدلېږي. په حقیقت کې یو منظم ژوند او اهدافو ته د رسیدو لاره زیار، کوخخه او په لټۍ باندې برلاسه کېدلو باندې ترلاسه کېږي.
رانو دوستانو، لټۍ له زیاتو عواملو څخه سرچینه اخلي. یو لامل یې له زیار نه تېښته او یا هم د طبیعت خرابېده ده. همدارنګه له ماتې نه ویره هم د لټۍ یو بل لامل کېدلی شي. په ځان باندې بې باوري، یعنی په خپلو وړتیاو نه باور، خفګان، شرم او د ګرمتوب احساس هم د لټۍ لامل ګرځېدلی شي. له دې نه علاوه هدف نه لرل، لالهاندي، شک، پلان نه درلودل، د ړومبېتوبونو نه پېژندل، زیات شور ماشور یعنی د تمرکز نشتوالی، له حد نه زیات دباو، د کار لپاره د مناسبو اوزارو نشتون او د کار بلدو کسانو څخه د مرستې د ترلاسه کولو نه امکان هم د لټۍ له نورو لاملونو څخه بللی شو. ځینې بیا په دې باور دي چې د لټۍ او سستۍ ترمنځ توپیر شته دی. سره له دې چې دواړه له یو بل سره اړیکې لري، خو څه ناڅه توپیر هم پکې شته دی. په دې معنی که تاسو خپلو کارونو سره دلچسپي نه لرې او تل یې بلې ورځې ته پرېږدی او نه یې ترسره کوې، نو تاسو هرومرو یو تنبل کس یای. خو سستی په دې معنی ده چې تاسو په یو کار پر وخت باندې ترسره نه کړې. د مثال په توګه یو زده کوونکی د دې پر ځای چې ځان د سبا د ازموینې لپاره تیار کړي، د خپلې بلې اونۍ سبقونه وایي. شاید داسې وښکاري چې دا بد کار نه دی، خو هر کار باید په خپل وخت ترسره شي. دې ته ویلی شو سستی کول. لټۍ په دې مانا چې تاسو هیڅ کار نه ترسره کوئ، خو سستی په دې مانا ده چې تاسو کار کوئ خو هغه کار په خپل وخت نه ترسره کوئ. کار هغه وخت ترسره کوئ چې تاسو ته ګټه نه لري.
درنو اوردونکو، مختلف دلیلونه شته چې د انسان د لټۍ لامل ګرځېدای شي. د لټۍ یو تر ټولو ستر لامل په ژوند کې د ټاکل شوو اهدافو لپاره د لومړیتوبونو نه مشخص کول دي. ممکن دي دغه اهداف لنډمهاله او یا هم اوږدمهاله وي. که څوک په خپلو چارو کې لومړیتوبونه ونه لري، خپلې چارې وروستۍ شېبې ته ورپرېږدي او په خپلو ورځنیو چارو کې پس پاتې کېږي، سستي د لټۍ یو دلیل دی. ځکه چې کس د آرام لپاره وخت غنیمت ګڼي او له خپل کار څخه غفلت کوي. یو بل لامل چې د لټۍ سبب ګرځېدای شي هغه کمال پالنه ده. په دغه معنا چې که یو کس وغواړي یو کار له هر ډول غیب او نقصان څخه پرته او په انتهایي کمال سره ترسره کړي، ځکه چې دا کار تقریبا ناممکنه او یا ډېر ستونزمن وي، چې همدغه بیا د کار له ترسره کولو نه بلکې د ناهیله کېدو لامل ګرځي. ځیل هم د لټۍ یو بل دلیل دی. مثلا یو کس ته بل سړي سره د ذیل له امله خپل کار نه ترسره کوي. همدارنګه د کار بیخي زیات غټول یعنی غټي ګڼل او یا هم د هغه اپوټه یعنی کار ته اهمیت نه ورکول هم د لټۍ لامل کېدای شي. د مثال په توګه ځینو خلکو یو کار په خپل فکر کې دومره لوی وي چې له ترسره کولو ویره لري. بله مهمه مسله بیا مور او پلار ته ورګرځي. که مور او پلار خپلو اولادونو ته مسؤلیتونه نه ونټاکي نو ماشوم لټ رالویږي او لټي عادت ګرځي.
ګرانو دوستانو، لټي ځنې پایلې هم لري، ځکه چې انسانان د خپل ژوند په مسیر کې په خپلو هیلو پسې دي، هغه هیلې چې تل یې په اړه سوچونه کوي او خوبونه ویني. که دغه هیلې له حقیقت سره سمون وخوري او ممکنه وي، نو بیا د هیلې د رامنځته کېدو او د هلو ځلو لامل کیږي. خو که انسان په لټۍ باندې اخته شي، نو فرصتونه یې له لاسه وځي او خپل هیڅ یوې هیلې ته نه رسیږي. او همدغه مسله د ناهیلۍ، ناامیدۍ او حتی د خفګان لامل کیږي. د لټۍ یو ډېر ستر زیان دا دی چې په ځان باندې د انسان باور ختمیږي، په دې معنا چې انسان بیا په خپلو وړتیاو بے باور کیږي، ځکه چې که د خپلو چارو په ترسره کولو کې بے وسه شو او بیا خپل کارونه تل راتلونکي ته پرېږدو، نو زموږ دماغ دې باور ته رسیږي چې موږ یو بیکاره یعنی بے وسه انسان یو. په دې خاطر د ځان په وړتیاو باندې خپل باور له لاسه ورکوو. همدغه تجربه ښودنه کوي چې لټ خلک هیڅکله هم نه بریالي کیږي. مثال په توګه که موږ خپل کور کې پاتې شو او کار او هڅه ونه کړو، نو څرنګه به موږ په خپلو اهدافو کې بریالي شو؟ مګر دا چې په لاټرۍ کې راته پیسې راوخیږي، چې د هغه احتمال هم په یو میلیارډ کې یو سلنه ده.
دوستانو، له کسرنګ چې مو ویل، هغه کس چې له حد نه زیات سستی او لټی کوي، اخر کې په ځان باندې باور د لاسه ورکوي. ستاسو په اړه هغه کس چې په ځان باور و نه لري، کولی شي د ژوندانه په ټیټو او هسکو کې بریالی شي. له شک پرته چې دا ممکنه نه ده، نه یوازې دا چې نه بریالی کیږي، بلکې یو عادي او نورمال ژوند هم نشي درلودلی، ځکه چې د ارادې او انګیزې نشتون د لامله بالاخره خفګان او ډول ډول نفسیانی ستونزې سره لاس په ګریوان کیږي. فکر کوم دا خبرداری تر یوه حده پورې موږ د لټۍ د ناوړه پایلو نه ویروي او د کارونو د ترسره کولو لپاره انګیزه راوبخي. خو سره له دې د لټۍ ناوړې پایلې دي نه هم زیاتې دي، نو تاسې خپله په اړه فکر وکړئ. څو لټۍ ګریوان ته ونه رسیږي او سملاسي د ځان د اصلاح لپاره اقدام وکړئ او د پلو پس پات کارونو ته ترسره کول لپاره یو پلان جوړ کړئ.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو لړۍ د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته ورسېده. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
پاک الله مو مل، خوشاله اوسئ.
تلپات خوشبوی
د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ویناوې ور باندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکه چې هم داسې ده. کچېری یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپلې توانمنې اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. موږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د دردنی لاره، د مقاومت لاره په راتلونکو نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا انعمت علیهم هم دغه شهیدان دي. د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دی. دوی په انعمت علیهم کې شامل دی. البته انعمت علیهم هم دو ډول دی. یو ډول انعمت علیهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت علیهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله علیهم شول. یو ډله هم هغه انعمت علیهم دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دی، چې نه مغضوب ګرځېدلی دی او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي. نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بیلابیلو نسلونو ته یې وښایو.
د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه
ګرامو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د زمري د میاشتې 14مه نیټه د اګوست 15مه د انساني کرامت او د اسلامي حقوق بشر د ورځې په توګه نومول شوې ده. په همدې مناسبت سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو حضور ته حاضر شویم چې یو ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو انسان په فطری ډول او د الهی روح او عقل څخه د برخمنې دوه په خاطر د کرامت خاوند ګرځیدل دی، او د کرامت له هر توکم او هر سیمینه د نړۍ ټول انسانانو ته ورکول سوې ده. په دې خاطر انساني کرامت د بشري حقوقو د یو مهمه برخه په توګه باید تل په پام کې ونیول سي. اسلامی بشری حقوق او انسانی کرامت د اسلامی وادونو ترمنځ په وسنی نړۍ کې یو تر ټولو مهمو او ارزښمنو ډایلاګونو څخه بلل کیږي. کوه غواړو د بشری حقوق مخینه ته وقتنه وکړو، باید د لومړۍ نړیوالې جګړې نه وروسته، یعنی د شلمې پیړۍ لومړۍ ته ولاړ سو. دغه وخت کې بشری حقوق د ملتونو په سند کې په نظر کې ونیول سو، او د نړیوالې ټولنې غړي هیوادونو د انساني او عادلانه حالاتو او د میرمنو، نارینه او ماشومان لپاره د کار او د فعالیت د زمینې د برابرولو او تر نیواک لاندې سیمو کې د هغوی د حقوقو تامینولو ته ژمن سول. د جامعې ملل په سیستم کې د سرپرستۍ په برخه کې تر نیواک لاندې سیمو کې د پرمختګ او د هوساینې رامنځته کول هم د نیواکګرو یا په اصطلاح سره د سرپرستو هیوادونو دنده بلل سوی ده. د 1999 میلادي کال د سولې په تړون کې ځینو هیوادونو ته دا شرط کښېښودل سو چې په جامع ملل کې له غړیتوبه مخکې په خپله واکمني کې د لشکیو په ګټه کار وکړي. له دوهمې نړیوالې جګړې او د هغه له جنایاتو وروسته چې د میلیونونو انسانانو ژوند واخیسته، د بشري حقوقو یو کمیسیون جوړ سو. دغه وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د جامع ملل ځایناستی سوی و. یاد کمیسیون ته دنده ورسپارل سوه چې د بشري حقوقو لپاره یوه مسوده تیار کړي. د بشري حقوقو کمیسیون په خپله درېیمه غونډه کې د بشري حقوقو اعلامیه چمتو کړه. دغه اعلامیه د 1948 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په 1940 مثبت رای سره تصویب سو. په دې توګه په ظاهر کې داسې سند چمتو سو چې له توکم، رنګ او ژبې له توپیر نه پرته د انسانان لپاره برابر حقوق په رسمیت پیژني. لیکن د بشري حقوقو دغه سند کې ستونزه دا ده چې دغه سند انسان او د هغه حقوقو ته د نړۍ د هیوادونو د لیدلوري په بنیاد چمتو کړی نه دی، بلکې پکښې یوازې د غربیانو او د دوهمې نړیوالې جګړې د برلاسه هیوادونو نظرونو ته پاملرنه سوې ده. په دې خاطر د بشري حقوقو دغه سند په مادي او اومانیستي تفکر سره انسان ته اصالت ورکړی، او هغه د ټولو حقوقو او آزادیو اصلي رکن او محور بللی دی.
دغه سند کې د نړۍ په مبدا او د انسان په الهي فطرت باندې سترګې پټې شوې او یوازې لذت پالنې ته پاملرنه شوې ده. هغه څه چې د بشري حقوقو د نړیوالې بیانیې په سریزه کې راغلی ده، د دې لپاره چې ټول هیوادونه دغه سند ته غاړه کېږدوي کفایت نه کوي، ځکه چې بیان شوي دلایل یوازې لویدیځو ټولنو ته ځانګړي دي او په نورو ټولنو کې رواج نه لري. په دې خاطر اکثر اسلامي هیوادونه د غیر لویدیځو ټولنو فرهنګي او مذهبي ارزښتونو څخه د غفلت په خاطر د بشري حقوقو په مسوده باندې نیوکې وکړي. په دغه چوکاټ کې په 1971 میلادي کال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د بشري حقوقو د مسوده په هکله ویل، دغه اعلامیه د لویدیځوالو له فرهنګ څخه یوه سیکولاره اخیستنه ده چې د مسلمانانو له باورونو سره ټکر دی. په دې خاطر اسلامي هیوادونو مجبور شول چې د اسلام د نړۍ لید پر اساس د بشري حقوقو یو سند چمتو کړي. په دې توګه په 1990 میلادي کال کې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه په 15 مادو باندې مشتمله د اسلامي همکاریو د کانفرنس د غړیو له لوري تصویب شو. د اسلامي کانفرنس د سازمان غړیو هیوادونو د اسلام د الهي دین باورونو او احکامو ته په کتو سره د اسلامي بشري حقوقو د اعلامیه درج شوي مطالب ومنل، او څو کاله وروسته په 2008 میلادي کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت په نوښت او وړاندیز سره د زمري د میاشتې 14 د اسلامي بشري حقوقو او د انساني کرامت د ورځې په توګه ونومول شو. له هغه وروسته دغه ورځ هر کال د اسلامي هیوادونو له لوري لمانځل کیږي.
بشری حقوق په خپل نړیوال مفهوم کې که څه په غربي لیدلوری کې وي او که یا هم په اسلامي لیدلوری، له یوه ځانګړی او لوړ مقام څخه برخمن دی او نن سبا اکثره دولتونو خپل مشروعیت د بشري حقوقو څخه په ملاتړ کې تعریفوي. لیکن غربي هیوادونو تل هڅه کړې ده چې د مسلمانانو په شمول د نورو ولسونو په فرهنګونو او ارزښتونو باندې د سترګو په پټولو سره د خپلې ټولنې لیبرال ارزښتونو د بشري حقوقو په بڼه په نورو باندې تحمیل کړي. په دې خاطر د نړیوال بشري حقوقو په اعلامیه کې مشترک ټکي او توپیرونه خورا ځانګړی اهمیت لري چې موږ هم غواړو په دې اړه بحث وکړو. تعلیم او روزنه، کرامت، ژوند، آزادۍ او د حقوقو او قوانینو په وړاندې مساوات هغه مشترک ټکي دي چې د اسلام په حقوقي نظام او د غربیانو په حقوقي نظام کې ورباندې تاکید شوی دی. هم د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه او هم د بشري حقوقو په اعلامیه کې دغه مسائل جوته شوی ده. لیکن هغه څه چې د لویدیځوالو د تفکراتو او باورونو او د اسلامي ټولنې د باورونو ترمنځ اساسي توپیر رامنځته کوي د هغوی لیدلوری دی. په دې معنی چې په اسلامي تفکر کې متعال خدای رکن او محور دی، لیکن په غربي تفکر کې انسان د هر څه محور ټاکل شوی دی. په دې خاطر د غربیانو د بشري حقوقو په اعلامیه کې د هر څه محور انسان بلل شوی او په دغه تفکر سره بشري حقوق تعریف شوی دی. په داسې حال کې چې د مسلمانانو او د نورو الهي مذاهبو د پیروانو له نظره خدای محور دی او بشري حقوق او انساني حقوق یوازې هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې له الهي سرچینې څخه اخیستل شوی وي. په حقیقت کې د غربیانو له لوري د بشر لپاره ټاکل شوي حقوق طبیعي دي او په قراردادي شکل سره بیان شوي دي، لیکن اسلامي بشري حقوق د فقهي او د الهي احکامو او د الهي کلام پر بنیاد تعریف شوي دي. د لویدیځوالو بشري حقوق نړیوال نه دی او د غربي وادونو او د ټولنو د ارزښتونو پر بنیاد او د لیبرال او ډیموکراسۍ نظامونو سره په تناسب کې تعریف شوی دی. لیکن اسلامي بشري حقوق د انسانانو د فطري کرامت پر بنیاد تعریف شوی او یو عام او نړیوال لیدلوری لري.
عزیزانو، د بشری حقوقو په مسله کې د غربیانو او د اسلام د تفکر ترمنځ د اختلاف یو بل ټکی د ازادۍ د تعریف په حق لدی. د نړیوال بشری حقوقو په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري تصویب شوی، ازادي او انساني حقوق له دین څخه د تیښتې پر بنیاد تعریف شوی او انسان لپاره له هر ډول قید او بند پرته ازادي په نظر کې نیول شوې ده. په داسې حال کې چې د اسلام د نړیوال په بشري حقوقو کې د انسانانو ازادي د نورو په فردي او ټولنیزو تکالیفو کې د خنډ په نه رامنځته کولو مشروط ګرځېدلی دی. د فکر وړ مسله دا ده چې د انسان حقوقو هغه برخه چې د بشریت له ژوند او حیات سره تړاو لري د لویدیځوالو له لوري په چمتو شوي نړیوال بشري حقوقو کې په نظر کې نه دی نیول شوی، لیکن د اسلامي بشري حقوقو په اعلامیه کې دغه مسله په نظر کې نیول شوې ده. بشري حقوق د انسانانو د فطري او ذاتي ارزښت او کرامت څخه سرچینه اخلي او اسلامي امت یو نړیوال رسالت په غاړه لري. که څه هم بشریت د مادي علومو په ډګر کې پرمختګ کړی، لیکن د خپل حقوقو او تمدن د ساتلو لپاره ایمان او معنویت ضرورت لري. د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه په حقیقت کې په نړیواله سویه کې د اسلامي ټولنې د هویت څرګندول او د انساني حقوقو په اکله د اسلام د مبارک دین د نظراتو او لیدلورو بیانول دي. د اسلامي بشري حقوقو ډایلوګ د ټولو انسانانو لپاره د غوره او د یو بل څنګ د سوله ایز ژوند فرصت برابروي او انساني کرامت د ټولو ولسونو د وحدت محور بولي.
له بده مرغه نن سبا د نړیوال بشري حقوقو په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري تصویب شوی، د امریکا او د ملګرو هیوادونو له لوري د سیاسي اهداف او د نورو لسونو د حقوقو د نقضولو او تیروتن لپاره یو اوزار ګرځېدلې دی. په دې خاطر د زمري د میاشي 14مه نیټه په حقیقت کې د بشري حقوقو په چوکاټ کې د غربیانو د زورویینې په وړاندې د اسلامي هیوادونو د مقاومت په یو سمبول بدل سوی دی. دغه ورځ د دې زمینه برابروي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي او هیوادونو له یو بل سره په همغږیتوب سره په بشري حقوقو کې د اسلامي ارزښتونو د لوړاوي او د ساتنې لپاره لارې چارې وموندي. دغه ورځ همدارنګه د اسلام د ګران دین له حقیقي څیرې څخه د دفاع لپاره او د مذاهبو ترمنځ د خبرو اترو او تعامل لپاره ارزښتناکه فرصت بلل کیږي. سوله د لارې مسلمانانو د اسلام له نظره د بشري حقوقو تعریف نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي.
ګرانو اوریدونکو، د اسلامي بشري حقوقو په اړه د غزانګړي مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړم
او په متعال خدای مسپارم.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.